پاکستان و در ازبکستان و خود چین.
سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو اوس موږ ښک له آزادې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ څپه دول شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام ترشپګو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. موږ ښک له آزادې رادیو نه اوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ پاړه نوې کړنلارې تصویب کړه چې له مخې خای افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلارې نومیږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژه کاربن شویدی. د دې سیمیزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتی ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له ای دروسته بعد 300 میلیونو ډالرو د مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي شو دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي یاند وایي دا ډېر مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان را بلل شوې د افغان خوځو خک واوریدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په نیویار کې یوې خبري غونډې ته ویل د قطر د پلازمین دوهې غونډه د خوځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان د غونډه را روانه یکشنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشی انتونی ګوتریش په یکشنبه پورې د منشن لمدتی کانفرنس وروسته دوه تلل شي. دوجاریک زیاته کړې چې په دې دورزنې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتې دوه هم بحث وشي. د خزوزینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د خزو واقعي استازو ته د ګډون زمينه برابر شي. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو لا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به په کې ګډون کوي او کنه. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاری چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د هرنا په نوم د ایران د بشري حقوقو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږم شوبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. د بختیاری په اړه د تازه حکم داسې وخت صادرېږي چې د جنوري پر 9 د کرچیوي محکمې هغه په 13 کال بند او څلور بیا درو وهلو محکوم کړای و. پر هغه ټول لګول شوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایم او پانیتی اجتماع او همغږي کړی و او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړي چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول د غراز د نظام خلاف د دروغ او تبلیغاتو خبرول و. بختیاری د 2018 کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو سره د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول شو. هغه تر نیول کې دوه ورځې د خپل فعالیت له کبله پادری او کلونو او شپږ میاشتو بند محکوم شو. د بختیاری زوی د 2019 کال د اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکخي چيري پرون پنځشنبه لا بنده خوشي کړی شوی. د اپوزيشن ګوند په زورګونو غړي او ملاتړي د 3 جنوري میاشتې لټکن ورسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر شپګاویا کلند مرزا فخر الاسلام علمگیر او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلوراویا کلند شامل و. د بنگلاديش د ملتپال ګوند ویان سیرل کبیر خان د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. علمگیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول شو چې د بنگلاديش د ملتپاله ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ شو. معترضانو د صدراعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. د علمگیر تر نیول کېدو څو ورځې وروسته چودري ونیول شو. په لسګونو ګوندونو په بنگلاديش کې عمومي ټاکنې تحریم کړه او ادعا یې درلوده چې دا ټاکنې د صدارت څوکۍ ته د شیخ حسینی بیا ټاکل کېدو لپاره طرحی شویدی. د تیر جنوري میاشتې د ټاکنو په نتیجه کې د شیخ حسینی په مشرۍ عوامي لیگ ګوند او متحدانو یې تقریبا د پارلمان ټولې څوکۍ خپلې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان یو ځل بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د دوی اندېښنې نورې په کومو برخو کې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دوحه کې د راتلونکي نړیواله غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو چې کوم هیوادونه او څوک به پکې ګډون کوي او د افغانو مېرمنو استازیتوب به پکې څوک کوي. همدارنګه خوست به هم وشو چې هلته ځوانانو د شکر لپاره د مزایونو جوړ کړي.
دا هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او هر سره جروشي او کلیارو کې ستړي وی یا زیدا سي او ته معلوم نه وی ان ته یور داس زیونه یی باس کینه.
اندرنګا کونړه تبا هم ورشو او د اوسیدونکو هغه ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی ور سره مخ دي.
نو موږ د جګړو نه ستړي یو، جګړې نه غواړو. وختن هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې د افغانانو باندې نور بندې کی.
چې دوی د وختنه د دوه غونډې په درشل کې اله چا کړې په دې اړه هم دته نور جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د ترهګرۍ وخت نه ملاندې د امنیت شورا په پرونی غونډې کې ویل شوی ترهګرو ډلو په افغانستان کې تمرکز کړی او لیوه او بل سره همکاري لري، خو د طالبان حکومت روسه پوری په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وای په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستې د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د لسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه شي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د وسنوي واکمنو هڅو اغیز کړی دي، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. لدې لاستراوډونو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه راپورته شوی او اندېښنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعا او برعکس. د شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګر ډلو په افغانستان تمرکز کړی او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. جنګ جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندي ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وود بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کېدو ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالتا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته یې لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا په افغانستان کې پات کیګو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځمبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلارې تصویب کړې چې لمخي خای افغانستان ته 300 میلیون ډالر نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلامیې مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک د تعامل دغه بانک 3.0 کړنلارې نومي کې چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم زر پیل شي. دا چې د کاسا زر پروژه څه ډول پروژه ده، ګټه به د افغانستان لپاره څه وي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو لپاره به څومره پکې د کار زمينه برابر شي، په همدې مسایلو به د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شفیزي سره تم شو. افیزي صاحب ستړی مشي مدنه چې وخت راکړو که په پیل کې د کاسا زر د پروژې په اړه وایي چې ویل کېږي د تاجکستان او قرغزستان نه بریښنا افغانستان او پاکستان ته لیک دی، کله دغه پروژې په اړه نور ته وایي چې د څه ډول پروژه به وي او ګټه به افغانانو ته څه وي.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او تاسو محترم همکارانو ته. کاسا زر یو منطقوي مهم پروژه ده چې زر میگاوات برښنا د منځنی اسیا په تیر بیا د قزاقستان څخه د تاجکستان له لارې او د افغانستان له لارې سیلی ایشیا او مخصوصا پاکستان ته صادریږي، او دا د افغانستان د جیو اکنامیک ارزښت په خاطر ډېر اهمیت لري، او دغه تر څنګ تقریبا 30 میلیون ډالر هغه اسناد چې لاسلیک شوي دي د افغانستان حق العبور حسابيږي، او په عین زمان کې چوندا پروژه د افغانستان څخه تیریږي. دې خاطر باندې دلته هم کار کیږي، د کار ځای موندل کیږي، او بیا چې دا پروژه بشپړ شو د په افغانستان کې د مینټیننس یا هغه حفظ او مراقبت لپاره او د پایو د امنیت لپاره د استخدام ځای پیدا کیږي. تقریبا تر زر پای څخه زیات دلته د برښنا د انتقال لینونه جوړیږي. دغه لپاره افغانستان لپاره نه یوازې اقتصادي اهمیت او ګټورتوب لري، په عین زمان کې دا د افغانستان د ثبات لپاره او منطقوي اهمیت لپاره ډېر اړین کار دی.
افیزي صاحب فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې به یو څه امکانات دې ته برابر وي چې دغه پروژه پلی شي؟
خوب داسې دی چې یو خودلته نړیوال لاس موجود دی، او گاوندی هیوادونه هم پاکستان لیوال دی، ورته ځکه چې تیر کال تقریبا 3000 میگاوات برښنا ته پاکستان ضرورت درلودل، او تقریبا 15-16 کسان د ګرمۍ له مخې هغه شول مله شول په پاکستان کې. دوی برښنا ته ډیر ضرورت لري، او دا ارزان برښنا دی چې د قزاقستان څخه د تاجکستان له لارې افغانستان له لارې خوی ته رسیږي. هغوی لیوال دي، او قزاقستان او تاجکستان هم چون په دا کې ښکیل خلک دي، ښکیل دي، دوی هم غواړي چې دا کار وشي، او د هغوی منطقوي حامیان لکه روسیې او دلته د پاکستان، بریتانیا او امریکا دا خلک هم کوم مخالفت نه لري. یوازې مشکل دغه دی چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دوی څه ډول خپل د مناسبات دوی سره تنظیموي. دا داسې دی چې دا پروژه خو مخکې لاسلیک شوی دی، په وقی لحاظ کوم مشکل شتون نه لري، او دوی هم پیسې ورکوي، نړیوال بانک ورکوي یو مقدار پیسې ورته، او ایشن ډیولپمنت بانک ورکی، او د هغه مؤسساتو لخوا دا جوړیږي چې اوسنۍ سرپرست حکومت سره تړاو او مناسبات نه لري. کسا هم غیر مستقیم دا د حکومت د تحکیم لپاره ګټور دی، ځکه چې دا د امنیت نښه نشانی کیږي، او په عین زمان کې د لوی پروژې د تطبیق امکانات د دوی تر حاکمیت لاندې دي. غیر مستقیم ورته ګټورتوب لري، اما لکه چې په نړیوال بانک کې لامیک راغلي، یعنی دوی پیسې حکومت ته نه ورکوي، او دوی مستقیما په خپل قرضدارانو سره خپل کار کوي.
ډیره زیاته بدنه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي و چې د نړیوال بانک د نوی اعلامیه په اړه باندې چې دوی خای افغانستان ته 300 میلیون ډالرو نوی مالی مرسته وکړي او دغه مرسته وشي لدې سره به د کاسا زر پروژه چې لکه څنګه چې افزي سیب ویلي د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي بیرته به ورسره پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولت شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو سازمان وايي د دوهې پراتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
سرنګ مو چې ویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د ویلامي په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ځای کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یو معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید زنانو حضور واشته باشن
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان دننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تېره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې یې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي. باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
لیو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تیرې غونډې کې چې د تیر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ 2.5 کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیلو پوځن اعلان وکړ چې ځواکونه په غزه کې پر یو روغتون د چاپې اچولو پر مهال تر شلو زیات هغه کسان توقیف کړي چې پر اسرائیل د اکتوبر 2 په حمله کې مشکوک ګڼل شوي. تفصیل دی راپور کې.
په غزه تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلی ځواکونو تر چاپې اچولو وروسته د اسرایل پاوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل سوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تېر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روختون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پاوز پوینه د غیټلات شي چې د حماس توندلارې ډلې لدی روختون د حملو لپاره کار اخیست. هغه تور چې حماس ډلې تایید کړي نه دی د اسرائیل ځواکونو پر ناسو روختون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روختون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنځشنبه پر ورځ وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور له مخې دغه چاپه او عملیات په دې روختون کې چې په سلګون روغتیایي کارکونکو او ناروغان حاضر وو د ګډوډۍ او کړکېچ سبب سول. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن ویلي چې د دې روختون د جدید څارنې په څنګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسېدو له کبله مړه سوي دي. په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لیوی باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي. د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایډن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه. دواړه مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د خوس ولایت صبری ولسوالۍ ته ورشو چې هلته ځوانانو د چکر او تفریح لپاره ځینې د مسایونه جوړ کړي.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوس د صبری په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځای شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمېر ساده د مسایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبری اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشاد رو دیته ول
دلته موږ تقریبا یو لاس د نړۍ په نړیوال جوړ کړی دی د ځوانونو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانونو چې دلته موږ سره بندرو ته رزي راحتل یو بندرونو ځوانونو په همکارۍ جوړ کړی دی او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغو ځوانونو په مټ تقریبا 15000 نړیوال کې نه شوي دي
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول. په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زید اسې او ته معلوم نه وی ان ته یو داس زیونه یې باس کې نه او بل داس سخلتونه وی زکه چې ولاتې د ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شه تیور زی معلوم نه.
د صبری زنګلیز غرونه او شنی غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست بیلابیل سیمو خلک د تفریح او ساتري لپاره ورزي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم سنګوال سخیده د خوست مرکز متون اوسیدونکو يم. صبری سیمې سفری ده په ملار غلی او نور ملګریم سره دي. دلته وینو چې زیپ زیکرنو شروع شوی دی او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر خزای ده.
بلور ته د خسرون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمي اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د دې د دې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي.
د خوز ډیرې سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان د تنه یو اعد محمد د باغ سينارګي د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
اوس به د کنړ او نورستان د اوسیدونکو هغه غوښتنې در سره شریک کړو چې وای نور د جنگ ودرېږي.
د کنړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کومه غونډه روانه ده او یا هم د تور ته نور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادی حالات مثبت اغیز وکړي او هم بطری نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان ساپه
کوم پیسې چې ساري داغم دی ولست را زده شي او په بنسټیز پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکي وده وکي. هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې دا پرتلې او د ریل ګاډ دا اون فلول شي. واه خان سر دا ډیر ضرور دی درې خمو لار مرتبل کی دا باید پرشتا سره شروع شي ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی وزګار خلک چې ختم شي غربت ختم شي خپل جمعونه ختمیږي خپل ولس خوشحالیږي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري نو د بشکک په څیر غونډو کې ګوندین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو جګړې نه غواړو وختونه هم دا چې دغه د جګړو دروازې د په افغانانو باندې نور بندې کی او د پرمختګ علم او ترقی دروازې د منګه تپرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټیا خارې توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي د افغانستان نه بند شي په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبيږي په دې جنگونو کې په دې ناخوالو کې په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه لنړیوال ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي چې په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي. دوی ک لنړیوالې ټولنې او د بشکک د غونډې له برخوالو د مرستو غوښتنه کوي نو د افغانستان له سرپرست حکومت هم غواړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انجینر محمد عیسی وحدت
فعلی اداره باید نجونو ته د تعلیم زمینه د برابر مساعده او نجونو ته د کار زمینه مساعده ول د ټورو نه مهم کار دی چې دا د شریعت سره هیڅ منافی نه لري. افغانستان سره د بنیادی پروژو د تمویل په برخه کې نړیوال باید کومک وکړي ترڅو چې کار ایجاد شي او د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیول شي.
د بشکک غونډي او د تورته د نور غونډو له جوړونکو په داسې حال کې د کونړ او نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د مرستو د زیاتوالي د سترو بنسټیزو پروژو د پیل کولو پوښتنه کوي چې تیرو جګړو طبیعي پیښو او کډوالۍ افغانان زیات ځپلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو قدر من عزت من همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم الله تعالی دې کړي خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې په نورو ممالک کو ګورنو پاکستان او ایران دغه کو ګورنو پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو د 100 افغانۍ دنده سه په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالک نو په افغانستان کې دغه انټرنیټ څنګه ډیر زیات ده یو جی بی په 250 افغانۍ د په سیم کارټنه کې.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوردونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شمغزو ولسوالۍ د زنجیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمغزو ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. وزاره د پاکستان مدارې زخو د اقتصاد یا پر د نشي موادو باندې وزاره نشین وات نارات بانکو لار پاکستان باندې کلیر غټ سن سر مخامخ نه نوزمال اسلامي ورته څخه دا وښونه سمجه د سایت ډیر شنو کې درنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو اوس مهال په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده که هغه خپل کور ودانی سره وي، که هغه د مور او پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وي غم وي که غربت وي، خو چې مینه وي غم وی کا غربت وی خوشی مین وی وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گٹ وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گٹ وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی.